آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د سور 15 ده چې 2014 میلادي کال د اپریل 23 نیټه سره برابر دیږي په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
پاکستان وایي چې په و میاشت کې به د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي ایران وای چې داعش د سوریې د رقیب په ښار کې د ایران په خلاف دسیسې جوړوي او د امریکا جمهور رئیس اوباما به نن جرمني ته ولاړ سي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې پرون په افغانستان کې د ځمکې نړیواله ورځ ولمانځل شوه په نیویارک کې د اقلیم د بدلون د نړیوالو غونډې په پای کې د جمعې په ورځ د 120 هیوادونو حکومتي او دولتي مشرانو د پاریس موافقه لاسلیک کړه په لوګر کې حکومتي چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو څو مرکزونه وران کړي دي او پاکستان د افغانستان حکومتي مشرانو ته اطمینان ورکړی دی چې په یوې میاشت کې به له طالبانو سره د روغې جوړې مذاکرات پیل شي خو لومړی له روښانو ځینې خبرونه واورئ
السلام علیکم پاکستان وای چې په ومیاش کې به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې پیل شي د خبر پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوال وزیر سید حسین عالمی بلخی ته کړی ده د کډوال وزیر د پاکستان د سر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم کتلی دي خو د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ویلی دي چې پاکستان اوس هم د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تشدد کوي د جمهور ریاست د وایند مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان حکومت هڅه کوي چې دغه په قول په نړۍ او سیمه کې پاکستان منځوي کړي بل ورته په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د امریکا ژغ سره په مرکې کې ویلي دي چې افغانستان او پاکستان یو بل ته ضرورت لري او باید چې همکاري وکړي هغه دا خبره هم زیاته کړې ده چې امریکا په دې بریالۍ نسوه چې د سپتمبر د 18 د تروریستي بریدونو وروسته افغانستان او پاکستان سره نږدې او روابطې ښه کړې هغه ویل دي چې اوس هم امریکا په دې کې پاتې راغلې ده چې دغه دوه هیوادونه سره نږدې کړي د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي وایي چې داعش د سوریې د رقیب په ښار کې د ایران په خلاف دسیسې جوړوي علوي وایي چې داعش څو ځله هڅه کړې ده چې دغه په قول تروریستان ایران ته ولیږي نور تفصیل د شغله رحیم زوینه
د ایران د استخبارات وزیر د لبنان یو تلویزیون سره په مرکه کې ویل دي کچیرته د غهواد په سوریه او عراق کې د تورستي ډلو په خلاف جګړه نه وکړي نن به جګړه د نن په ایران کې کوله محمود علوی وای ایران د سوریه په جګړه کې د خپل ملي امنیت د ګټو د ساتلو په خاطر ورګټ شوی دی ایران څومره وړاندې دا ومنله چې د خپل وسلوال پاوز ځینې غړي سوریه ته لیږلې دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په جګړه کې د جمهوریت بشار الاسد په ملاتړ جګړه وکړي ویل کیږي چې د ایران پوځیان په عراق کې هم د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړه کې ښکیل دي
دا وشکولا رحیم زوی د امریکا جمهور رئیس نن جرمني ته ځي او هلته به د سر اعظم مرکل سره د نړیوال اقتصاد تروریزم امنیت او شمیر نور مسایلو په اړه خبرې وکړي سپینې ماڼۍ وایي چې جرمني ته د جمهور رئیس اوباما دغه دوه ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اهمیت ښیي تمه ده چې ولسمشر اوباما به د سر اعظم مرکل سره یو ځای د صنعتي ټکنالوژۍ د تجارت نندارتون هم پرانیسي دا به یو لوی نندارتون وي چې د اویا ملکونو نه ورته 200,000 کسان ورځي اوباما به په خپل سفر کې د جرمني د چارواکو سره د اطلس د سمندر د دواړو خواوو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې وکړي هغه به د جرمني د چارواکو سره د داعش خلاف د جګړې او د تروریزم خلاف د همکاري په اړه خبرې وکړي بل پرته د جاپان یو ورځپاڼې ویل دي چې جمهور رئیس اوباما به جاپان ته پر روان میاشت کې په خپل سفر کې هیروشیما ته هم ولاړ سي هغه به د امریکا لومړی جمهور رئیس چې هیروشیما ته ځي هیروشیما هغه ځای دی چې د دوهمې نړیوال جګړې وروسته امریکا ورباندې اټومي بم استعمال کړ شمالی کوریا وای چې خپل اټومي آزمایښتونه به ودروي، خو په دې شرط چې امریکا د جنوبی کوریا سره نظامی مشقونه وځندوي. د شمالی کوریا د بهرنی چارو وزیر ری سو یانګ د اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکې کې د شمالی کوریا د اټومي پروګرام ننګه وکړه. هغه زیاته کړه چې شمالی کوریا به نړیوال بندیزونه وبخشي. هغه زیاته کړه چې شمالی کوریا به نړیوالو بندیزونو ته مات نه سي. ښاغلی یانګ د پایدونکو انکشاف په مجلس کې د ګډون لپاره نیویارک ته راغلی دی او دا د هغه لومړی مرکه ده چې د غربي رسنۍ سره کوي. بل پلو ته پرون شمالی کوریا اعلان وکړ چې د خپل اوبتل نه د بلاستیک د توغندۍ ازموینه کړې ده. که څه هم شمالی کوریا ولیدي چې تجربه یې کامیابه وه، خو جنوبي کوریا وایي چې د شمالی کوریا دغه ازموینه کامیابه نه وه. په اکوادور کې د تیرې اونۍ په زلزلې کې د مړو شمیر 1446 ته رسېدلی دی. دا خبره د اکوادور جمهور رئیس رافائل کوریا کړې ده. تیره شنبه د اکوادور په ساحلي سیمه کې ډېره قوي زلزله وسوه. په زلزلې کې 1446 کسان مړه شول او تر 2600 پورې کسان ټپیان شول. همداراز اوس هم 110 کسان لا درک دي. او د جرمنی سرازم او د اروپایی اتحاد چارواکی پرون ترکیه ته تللی وو. د دوی د سفر هدف دا و چې د اروپایی اتحاد او ترکیه ترمنځ تشنج کم کړي. دغه وخت نه چې اروپایی اتحاد او ترکیه د مهاجرینو په اړه موافقه کړې ده، د دواړو خواوو ترمنځ تشنج ډیر سوی دی. د مهاجرو په اړه د موافقې په اساس به د یونان مهاجر ترکیه ته واستول سي. په موافقې کې د ترکیې اتباعو ته امتیاز هم په نظر کې نیول سوی دی او هغه دا چې ترکان به د ویزې نه بغیر اروپا ته د سفر اجازه ولري. د خبرو په جریان کې د اروپایي کمیسیون رئیس ډونالډ تسک د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د جمعې په ورځ وویل چې اروپایي اتحاد به د مهاجر په برخه کې د پیسو په مقابل کې د انقرې مرسته وغواړي، خو د خپلو ارزښتونو او د بیان د ازادۍ په اړه به هیڅ کومې خبرې ونه کړي. د اروپایي اتحاد پارلمان د 2015 کال په رپورټ کې راغلی دی چې په ترکیه کې د بشري حقونو وضعیت ښه نه دی او د دغه هیواد نه یې غوښتنه کړې ده چې ترکیه باید اول په خپل ملک کې د بشري حقونو وضعیت ښه کړي او بیا د اروپایي اتحاد سره د یو ځای کېدو په اړه خبرې وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا وخت زمونږ په سټډیو غانو کې د ماخستن 8:00 او 10 دقیقې کېږي. پرون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ځمکې نړیواله ورځ په داسې حال کې اول منځل شو چې اوس هم په افغانستان کې په زګونو جریبه ځمکه غاصبینو په غیر قانوني توګه قبضه کړې ده. په موقعه د کابل نه زمونږ د خبريال رحیم ګل ساروان رپورټ ده.
د کابل په شنو خیرازه باندې بابر باندې کې د زمکی د نړیوالې ورځې نمانځنه وشوه. د زمکی د ورځې نمانځنه په داسې حال کې په افغانستان کې کیږي چې د غهواد د زمکی د جدي ګواښونو سره مخ دی. تر ټولو لوی ګواښ چې خلک او انزمکه او چاپریال زیانمن کړي د زمکی غصب دی. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر شهزاده مصطفی ظاهر وایي 4,200,000 جریبه زمکه غصب شوي. مافیا زورواکي داسې غاصبین چې آن ده هغه په وینا د حکومت هم زور پر نه رسیږي.
فوق العاده زیات
د یو ستر ګواښته د جګړو له کلونو وړاندې افغانستان 15% زمکه زنګلونه درلودل. اوس یو 1.3 په سلو کې زنګلونه پاتې دي او 3.2 په سلو کې زنګلونه وهل شوي دي. د شمیرو له مخې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3% غرونو زنګلونه درلودل چې دغه زنګلونه اوس 50% کې له منځه تللي دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر ډاګلاس کی وای په افغانستان کې طبي سرچینې له سخت فشار لاندې دي.
یو ان ډی پی د افغان حکومت سره د نړیوال ټولنه هڅوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
د ځمکې د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې له هغو اشخاصو هم نمانځنه وشوه چې چاپریال او د ځمکې خوندیتوب ته کار کړی وو. یونس فکور یو له هغو کسانو چې ورته مډال ورکړ شو. هغه د دې ترڅنګ چې سیاسي شنون کوي دی د لمریزې برېښنا المریض والو د جوړ ولو نو وخت هم کړی دی.
که حکومت د اګای ولري چې او پالیسی د لمر د انرژي څخه د استفادې او ستراتیژي جوړ کړي چې ټول حکومت ورته متوجي شي.
دا شخص بیا د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د چاپیریال ساتنې پراخي پروژې لري دي.
ټول تګاب خیرازه شوه د نور ولسوالۍ او خلک راځي او لومو ګزده کوي.
د افغانستان د مساحت 12% کې یا 1.9 میلیون هکتار ازمکه الهاده کرهنی ورده. د شپږ سو 550 زره کیلومتر مربع
مساحت 50% سړ زایونه دي چې تر فشار لاندې دي. نه هډیش په سره کې دغه مساحت بیا غوړنه دي چې د زمک په هني د چارو د متخصصینو په وینا کم ترې ګټه حاصل کیږي. په وروستیو کلونو کې خاري پراختیا او مدرن ژوند زمکه ته تر بل هرڅ زیات ګواښونه متوجه کړي دي. رحم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. په نیویارک کې د جمعې په ورځ د نړۍ د یو زیات شمېر هیوادونو مشرانو د اقلیم د بدلون د غونډې په پای کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. له نیویارک نه د امریکا غږ خبریاله مارګریټ بشیر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې دا موافقه خورا ډیره مهمه ده، ځکه چې د نړۍ په مشرانو باندې اوس فشار زیات شوی دی چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر باید عملي اقدامات وکړي. د رپورټ تفصیل به زه سلیمان شاتاستا درواورم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اقلیم د بدلون د مخنیوي پاړه د پاریس د موافقې لاسلیک کېدل اعلان کړل. دا موافقه چې د اقلیم د بدلون او د ځمکې د ګرمېدو د مخنیوي په غرض د پاریس په لی غونډه کې پروس کال حاصله شوې وه. د یو سلو واویا هیوادونو دولتي او حکومتي مشرانو د نیویارک د غونډې په پای کې لاسلیک کړه. ټولو ملکونو ژمنه کړې ده چې د موافقې له مخې به د ځمکې د ګرمۍ کچه د 2 درجو سانتیګراد نه ښکته ساتلو لپاره به عملي ګامونه پورته کوي. بان کی مون د نړۍ مشرانو ته په خپل اختتامي وینا کې ویل چې اوس ډېر کم وخت پاتې دی او موږ ټول باید چټک ګامونه واخلو. هغه د نړۍ د ټولو ملکونو په حکومتونو غږ وکړ چې د دې موافقې په لاسلیک کولو او د غوڅو ګامونو په پورته کولو کې بیړه وکړي، ترڅو چې د امکان تر حده پورې د موافقه زر تر زره عملي بڼه غوره کړي. خو د دې لپاره چې داسې وشي، 15 هیوادونه چې دا وخت د ټولې نړۍ 55% زهرجن ګازونه پکې تولیدېږي په ملي سطحه د پاریس د موافقې یوه برخه وګرځي، لاسلیک یې کړي او عملي کړي. ملګرو ملتونو د دې موافقې د عملي کولو لپاره 2000 میلادي کال یعنی 1400 لمریز کال خپل هدف ټاکلی دی. خو که زر اقدام وشي، شاید چې د مخکې هم په 2018 یا 1396 لمریز کال کې عملي بڼه غوره کړي. دا وخت د ټولې نړۍ په مقایسه امریکا او چین په ګډه تقریبا 40% زهرجن ګازونه چې د ګرمۍ د کچې د لوړېدو سبب کیږي تولیدوي، خو هغوی تر اوسه پورې د پاریس موافقه نه وه لاسلیک کړې او سه کال یې لاسلیک کړه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په خپل وینا کې ویل د دې موافقې اصل طاقت او قوت په دې کې دی چې د شخصي سکتور ونډه به پراخوي، چې همدا اوس هم د نړۍ د اقتصادي فعالیتونو د سرعت په عیارولو کې مهم رول لوبوي. کوشش کیږي چې نړیوال اقتصادي وده په یوې نوې بڼه او قابل د عمل لارې مخ په وړاندې حرکت وکړي. کله چې جان کیری د ملګرو ملتونو په تالار کې د پاریس موافقه لاسلیک کوله، کوشنۍ لمسی هم له څنګ سره نږدې ولاړه وه او غالبا هغه وختل چې د راتلونکو نسلونو لپاره د دې نړیوالې موافقې پر اهمیت باندې تاکید وکړي. د افریقایي هیواد چاد ایوي بومي اوسیدونکې میرمن هندو امروس ابراهیم غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د سختې وچکالۍ او ګرمۍ له امله په چاد کې غټ غټ جهیلونه او تالابونه غایب شوي دي، ځمکې شړې کیږي او د بومي خلکو څاروي او د روزۍ او نفقې د پیدا کولو طبي وسایل له منځه ځي. هغه زیاته کړه چې د نړۍ د اقلیم د بدلون له امله فقر او غربت اوس مخ په زیاتېدو دی او هر ورځ یو سړی مجبوریږي چې له خپل کلي او کور نه نور ځایونو ته کډه وکړي او بل چیرته ښه ژوند ولټوي. مشهور فلمی ستوري او د نړۍ د اقلیم د بدلون د مخنیوي او سولې لپاره د ملګرو ملتونو سیار سفیر لیناردو دی کاپیرو ویل
یو آر د لاست بیسټ هوپ اف ارث.
مشران باید همدا اوس خپل ژمنې عملي کړي. د فوق العاده اقدام وخت همدا دی. حکومتي او دولتي مشران چې د پاریس د موافقې د لاسلیک کولو په خاطر له لرې پرتو ملکونو سفرونه کړیو یو بل ته مبارکي ورکوله، مګر یو هم په مستقیمه توګه د هغو صنعتي فعالیتونو ذکر ونه کړ چې د زهرجنو ګازونو د تولیدېدو سبب کیږي او په نتیجه کې د ځمکې مخ ګرمي زیاته شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده
voa.pashto.
زمنګ د واشنگټن نوري د لوګر ولایتي چارواکو ادا کړی دا چې په دغه ولایت کې د طالبانو د پټېدو ډېر مرکزونه لمنځه وړي دي. په موکړې د لوګر نه زمنګ د خبريال ابراهيمي ريپورت تا
د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلواله طالبانو ډېرې پټنځایونه لمنځه وړي او د هغوې د مرکزونو د بیا جوړولو مخې نیولې. ابراهيم رحيمي ريپورت را لګلې. معمولا وسلوال طالبان د ژمی په تریدو سره پر حکومت خپل بریدونو د دوام لپاره د سرحدي ولایتونو لاره د افغانستان هغه سیمه ته ځان رسوي چې رچی خوندې او خسر منسجم کده شي. په همدې حال کې د لوګر د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو په وینا په ځینو سیمو کې طالبان د منسجم کېدو په حال کې لیدل شوی. د خلکو اندېښنه دا ده چې ممکن په سیمه کې بې ثباتي نور هم زیاته شي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حجي لمبات امریکا غږ ته وویل چې که څه هم طالبانو یې تر اوسه په سیمه کې پر حکومت برید نه دی کړی، خو سیمه د طالبانو په ولکه کې ده.
د خوښۍ ولسوالۍ کې سیمه دې خواته پرته د ازرې طرف ته سکوم علاقه ده، د دوبندي علاقه. اوس هم کله چې امنیت هلته لاړ شي هغوی نه وي، چې کله امنیت بیرته راشي نو هغو خلکو سره یې هلته اوسیږي د طالبان بیا وي.
ازره د لوګر په ختیځ کې له پاکستان سره په سرحد کې پرته ولسوالۍ ده چې د لوګر له ناامنه ولسوالیو او دغه راز د هیواد نورو سیمو ته د طالبانو د تلو راتلو مهمه لار ګڼل کیږي. د خوښۍ ولسوال چې سیمه یې له ازرې ولسوالۍ سره جوخته پرته ده اندېښنه څرګندوي چې که امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي نه شي، ښایي د خوندي مرکزونو د جوړولو لپاره طالبان له اوسنۍ موقع څخه ګټه پورته کړي.
دا خو تقریبا ډیره لوڅه خبره ده چې دغه طالبان چې وړی دلته فعالیت لري، زما ټول په پاکستان کې وي، هلته دوی ټریننګ اخلي، هلته دوی ورکشاپونه اخلي، او د وړي لپاره د پسرلي لپاره دوی پاکستان پروګرام اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخنیوي یوازې په سرحدي سیمو کې د هغوی د راتګ په مخنیوي سره ممکن بولي، خو د هغه په نظر دا کار د افغان امنیتي ځواکونو پوره تشکیل، اکمال او تجهیز ته اړتیا لري.
هر اوجره، هر دیره او هر پیتاوی او سوری د طالبانو لپاره د مرکز حیثیت لري. نو ته به کوم اډه او کوم باغ به ونیسي، خو حکومت کوشش کوي چې لوګر کې هغه ساحې چې د لارو د عبور او د مرور او د اکمال لپاره مهم شارګور دي هغه وتړي او بلاخره د دوی تګ راتګ کم کړي.
په عین وخت کې د لوګر ولی وایي چې په تیر ژمي کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو زیاتره پټنځایونه له منځه وړي او تر ډیره بریده یې د هغوی د مرکزونو د بیا جوړولو مخه نیولې. ولی حلیم فدایی زیاتوي پوره هڅه کوي چې سږ کال په لوګر کې پر طالبانو د کړۍ پتنګولو سره هغوی ونه شي کولای له دې ځایه بریدونه تنظیم او په نورو سیمو کې یې ترسره کړي.
د ژمنی عملیاتو په نتیجه کې موږ د دوی هغه ډیر زیاتې زیرمې لاسته راوړلې او موږ پوره ډاډ ونو چې ان شاء الله العزیز د ولس په مرسته، د ولس په همکارۍ لوګر به ان شاء الله العزیز په دغه یو ځای باندې بدلیږي چې هلته خلک وکولی سي په آرامه فضا کې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
د لوګر دولتي چارواکي داسې مهال د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبره کوي چې سمد وړاندې طالبانو په ټول هیواد کې د عمری په نوم د پسرلنیو بریدونو خبر ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان حکومت د افغانستان مشرانو ته اطمینان ورکړی دی چې د طالبانو سره به د سولې خبرې په یوه میاشت کې له سره پیل شي. په موکړه د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل ریپورت ته چې جعفر خان تاسو دراوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی اسلام آباد ته تللی و. هغه د پاکستانی چارواکو سره د کتلو په لړ کې د پاکستان د بهرنۍ اړیکو د مشر سرتاج عزیز سره هم ولیدل. وزیر بلخی له ښاغلي عزیز سره تر خبرو وروسته د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدو په اړه هیله مند دی. هغه وویل
اونا اطمینان دادن که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه و این میتونه بسیار کمک باشه برای روحیه دادن و امیدوار ساختن مهاجرین برای برگشت
به افغانستان. د صلح مذاکرات به په یوه میاشت کې لسره پیل شي. دا خبر داسې محل کې چې طالبانو سمو د مخې په افغانستان کې د خپلو نویو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. په همدې ونه کې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې شاوخوا اویا تنه وژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. باور کېږي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د ادعا له مخې له هماغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. افغان چارواکي پر اسلام آباد ټینګار کوي چې د طالبانو همدغه مشران د سولې خبرو ته کینوي. اسلام آباد دا منی چې پر طالبانو محدود نفوس لري، خو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په فعالیتونو باندې کوم کنټرول نه لري. ټاکل شوی و چې اسلام آباد به د مارچ په لومړیو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربه وي، خو طالبانو په وروستیو شیبو کې په دغو خبرو کې لګډون کولو انکار وکړ. که د سولې خبرې بریالۍ شي، ښایي په پاکستان کې میشت شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره زړه ښه کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزیر د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو، توقيف کولو، زورولو او له دغه هیواد نه پزوره د استلو او نورو مسایلو باندې له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د پاکستان د کډوالو وزیر عبدالقادر بلوچویل افغان وزیر ته اطمینان ورکړ چې د افغان کډوالو د ستونزو په حلولو کې به غور کوي، خو ویل چې ناقانونه او ناراج سرشوي افغان کډوال به له ستونزو سره مخامخ وي. خاغلی بلوچ زیاته کړه چې د دغو ستونزو د حل لپاره به د افغان حکومت په مرسته په یوه میاشت کې د شاوخوا 1.5 میلیونه افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل کړي. د نوموړي په وینا دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغان کډوال د قانوني اسنادو په اساس ژوند کوي. خاغلی بلوچوي د هغو کډوالو د پاتې کېدو موده به د 2010 کال تر ختم پورې وغځوي چې قانوني اسناد لري. د هغوی د اوسېدو قانوني موده د 2014 کال د جون په 13 نیټه ختمیږي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي چې په یوه میاشت کې به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. په د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان اوس هم د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تشدد کوي. بل پلته په افغانستان او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زرمی خلیلزاد د امریکا ژغ سره په مرکې کې ویلي دي چې افغانستان او پاکستان یو بل ته ضرورت لري او باید چې همکاري وکړي. د ایران د استخبارات وزیر محمود علوی وایي چې داعش د سوریې د رقیب په شهر کې د ایران په خلاف دسیسه جوړوي. علوی وایي چې داعش څو ځله هڅه کړې ده چې د هغه په قول ترورستان ایران ته ولیږي. د امریکا جمهور رئیس اوباما نن جرمنی ته ځي او هلته به د سرازمی مرکل سره د نړیوال اقتصاد، تروریزم، امنیت او یو شمېر نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. بل پلوه د جاپان یوې ورځپاڼې ویل دي چې جمهور رئیس اوباما به جاپان ته په روانه میاشت کې په خپل سفر کې هیروشیما ته هم ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی جمهور رئیس چې هیروشیما ته ځي. شمالی کوریا وایي چې خپل اټومي آزمایښتونه به ودروي، خو په دې شرط چې امریکا د جنوبي کوریا سره نظامي مشقونه وځنډوي. بل پلته شمالي کوریا اعلان کړی دی چې د خپل اوبتل نه د بلاستیک د توغندۍ آزموینه کړې ده. په ایکوادور کې د تیرونې په زلزلې کې د مړو شمیر 1446 ته رسیدلی دی. دا خبره د ایکوادور جمهور رئیس رفال کوریا کړې ده. تیره شنبه د ایکوادور په ساحلي سیمه کې ډیر قوي زلزله وسوه. په زلزلې کې 1446 کسان مړه شوله او تر 2000 پرې ژوبل شوله. همداراز اوس هم 110 کسان لا درک دي. او د جرمني سره اعظم او د اروپای اتحاد چارواکي پرون ترکیې ته تللي وو. د دوی د سفر هدف دا و چې د ترکیې او اروپای اتحاد ترمنځ تشنج کم کړي. دغه وخت نه چې اروپای اتحاد او ترکیې د مهاجرینو په اړه موافقه کړې ده، د دواړو خواوو ترمنځ تشنج ډیر سوی دی.
او دا هم د موسم حال. په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 13 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 12 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14 درجه ده. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 15 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 2 درجه سانتیګراد ده. په شرنه کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 15 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 15 درجه ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 18 ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 18 ده. په میدان ښار کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 28 ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14 ده. او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 25 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په توشي په پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.
رادیو